د ډیرو ټولو لا پیغامونه پاتې دي، ویناوې هم پاتې دي، خو دلته چې ساعته مونږ ګورو د مانځه وخت را نږدې کېږي. خو نو که خوښه مو وي مخکې دې نه چې مونځ وکړو، نو خان لالا وینا به وشي، بیا به د هغې نه وروسته نورې ویناوې، او په آخر کې البته ډېره خوندوره مشاعره ده چې زمونږ ډېر ښه شاعران ورته راغلي دي، هغه بیا په دویمه برخه کې واورو. نو اوس د پښتون د قامي وحدت ستر لارښود، نامتو لیکوال، ملي او ولسي مشر او د عوامي نشر پارټۍ مشر ښاغلي خان لالا محمد اظهر خان ته څخه هیله کوم چې راشي او خپله وینا موږ تاسو ته وړاندې کړي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمندو صدر نشینانو، ډیرو ګرانو خویندو او ډیر پیاوړو او مړنو پښتنو ورونو، نن موږ د کولن ښار کې د یو ډیر عظیم پښتون پتلین کې راغونډ شوی یو، او دغه د عظمت او د مینې ثبوت دا دی چې په دې ملکونو کې دونه غونډې په مشکله راغونډېږي. نن د هغه په یاد کې چې دونه ګڼ تعداد کې پښتنې خویندې راغلي دي او پښتانه حاضر شوی دی، نو د ټولو ناول با زه د پښتونویل په پښتونولۍ په لار کې د هغه په حق کې تاسو ټولو ته خواست کوم چې لاس چوت کړئ او د هغه په حق کې دعا وکړو. اللهم اغفر له ولنا ولمن قال لا اله الا الله محمد رسول. د ښاغلي ستوري د ژوند په هر اړخ باندې ډیرو ګڼو لیکوالو، نقادانو، شاعرانو او پښتنو ورونو خپل رائے ظاهر کړې. زه به مختصر دا خبر وکم چې د ستوري د رڼا پلوشې په یو لوري نه دي، د ژوند په هر لوري کې دا هغه د رڼا پلوشې څرګندې دي. ستوری یو منلی صحافي و، یو ډېر لوی مفکر او فلسفي و، ستر نقاد، لیکوال او ادیب و، او د ژوند په رموزو پوه یو کوټلې شاعر و. خو د دې هر څه نه زیات هغه د ژوند هدف لاره، او هغه هدف حاصلولو ته خپل ژوند ټول وقف کړی و. وایي دیوه د ذهن بلکه هدف په لوري درومه، هدف چې ژوند کې نه وي ژوندون مړاوې شي وچیږي. ستوری بے هدف ژوند نه ګڼي. موږ دلته کې د هغه په یاد کې راغونډ شوي یو، باید چې موږ هم هر کس، هر خور او هر رور د ځان محاسبه وکړو چې آیا موږ هم د ژوند هدف ټاکلی دی، او که موږ د ژوند هدف ټاکلی نو څه دی. په ژوند کې د رزق د پاره منډې تړې وال او د سر سوری پیدا کول دا د ژوند هدف نه دی. دستوري د جون هدف واضح ہے. دستوري قام یو غاصب چې د شپږ زره میله نه راغلی و د هغه قام او د قام خاورې څلور ټوکړې کړه هم په دې غرض باندې چې د دې قام د ملا تیر مات کی د ده مټې ماتې کی او د ده قوت د همیشه د پاره زایل کی. دستوري به مخکې پختور قام نه و پختانه و څلور ټوکړې وې. اوس که څوک دا وایي چې پختور قام نو باید چې د هغه نه تپوس وشي چې تا کومې حیثیت قام وې. مثال ډېر واضح ښکاره دی ته د سړي سر ته سړی نه شي ویلی ته د سړي لاسو ته سړی نه شي ویلی د سړي خپو ته املا ته سړی نه شي ویلی چې دا ټول یو شي نو سړی بورته وی. ستوري ته د ژوند دا هدف ښکاره و او د دې طرف ته د هغه هلې ځلې وې. دا تقسیم چې د دې قام مټې ماتې کړې دي او د ده تاریخ چې د دغه تقسیم نه مخکې د پښتون افغان تاریخ لولي نو په دنیا کې ډېر سرلوړی تاریخ دی د فخر وړ تاریخ دی. په سوونو کالې په ټول هندوستان حکومت کړی دی په نیم ایران حکومت کړی دی په دې خپله خاوره باندې خو په سوونو کاله حکمران پاتې شوي دي. د دې تقسیم نه پس پښتانه د ژوند په هر اړخ کې ډېر وروستي پاتې شوي دي. په تعلیم کې د ټولو نه وروستي دي په اقتصاد کې د ټولو نه وروستي دي په معاشرت کې د ټولو نه وروستي دي. هغه قام چې ټول هندوستان بداغت لوري ته کاته چې افغانان به راځي او د هندوستان مسلې به حل کوي. نن هندوستان په خپل ځای ټول پنجاب هم نه نیم پنجاب او هغه پسماندہ پنجاب هغه ترقی یافتہ پنجاب په هندوستان کې دی. نن هغه پنجاب په ټولو پښتنو حکومت کوي او یوازې په دې صبر نه دی هغه افغانستان هم لاندې کوي. د ربانی په وخت کې چې په افغانستان کې په کابل کې د پاکستان سفارتخانه اوسېدلی شوه یو کس پکې مړ شو څه پکې زخمیان شو زه په اسمبلی کې پاسېدم په سوال او ما وې چې دا عمل د افغانانو نه دی. افغانان ډېر احسان منونکي خلک دی د هغه تاریخ د هغې ښکاره دی. دا ما وې چې ستاسو د عمل رد عمل دی ماوی چې هندوستان ستاسو په مقابله کې زنه ما حساب اوج نه دی وړی د هندوستان سره مینه ده د هغه سره تعلق دی ستاسو سره نفرت دی ولې هغې وجه دا ده. ما ورته وی چې هندوستان د هغې سره د افغانانو سره د افغانستان سره د برابرۍ په بنیاد تعلق ساتي. تاسو نه ما به زه تپوس کوم تاسو د افغانستان سره څه کوئ پنځمه صوبه جوړوئ فتح کوئ او بیا ما ورته وی چې تاسو ته د افغانستان او د افغانانو تاریخ نه دی معلوم. ما وی چې افغانستان داسې ملک دی چې ننوتل ورته ډېر آسان دي خو د افغانستان کې بیا ټینګېدل چې کوم دی که ناممکن نه دي نو د ناممکن حد پورې ګران دي. ما ورته وی چې د افغانانو تاریخ نه دی معلوم. افغانانو پښتنو له ما وی ته شکست ورکولی شي خو په هغې شکست تسلیمولی نه شي. افغانان ما ورته وی چې هغه هندوستان خپل سیال نه غني کدو رزق لا سي نه رسي هو هندوستان خپل سیال نه غني نو ستاسو چې کوم عمل دي دا غیر د عمل به خامخا دغه کېدو ستوري ته چې کوم حالات مخې ته پراته څوارلس نمبر سل کاله وشو چې قام او د قام خاوره څلور ټوکړې تقسیم پرته ده په منګ کې لا دا هیڅ نشته دا جذبه نشته دا مرام نشته چې موږ خپل قومي وحدت حاصل کړو په دې هم سوچ نشته چې آیا زموږ مستقبل څه دی په حیثیت د قام انګریز دا تقسیم ولې کوو دا باید چې زه مختصر دغه تشریح وکم چې کوم خویندو او ورونو ته دا تاریخ معلوم نه وي نو چې هغه په دې باندې واضح شي د صنعتي انقلاب نه مخکې په دنیا کې که د زرو مرغۍ یادېدن هغه برصغیر هند و په دنیا کې چې کوم ځای کې څوک طاقتور شوی دی نو هغه کوشش دا کړی دی چې دا د زرو مرغۍ دغه شي خو د انګریز د مخکې چې څونه حمله ور راغلی دی د سکندر اعظم نه والا دا ټول د پښتنو افغانانو په درو راغلی دی او د افغانانو او د پښتنو دا لار دی چې د دې په خاوره څوک راغلی دی دی و سره پنر جنگی دلی دی او لازمی خبر وا چی بیا اغا فاتح اغا ولنے کوشش بداو چی دی کمزوری کی دی سپک کی دی زلیل کی دا انگریزانو نمخ کی مغلو پساونو کالا کوشش کرو چی افغانان سپک او زلیل کی خود دا خبر دا یو غاسب پا ذہن کے نور آگلے چې د دې خاوره او د دې قام دا قام او خاوره تقسیم کا دا په خپل تبا شو انګریز اولنه حمله ور ده چې د بر صغیر هند د جنوب نه راغلی دی دې د سوداګر په جامه کې راغې سمندر د لارې نه هندوستان ته هغه هغه دورو چې د مغولو سلطنت په زوالو او دی د ایسٹ انڈیا کمپنی په نوم باندې انگریزان رالو بمبئی مدراس او کلکتہ کې دفتر کلاو کړې او د سوداګر د حیثیت نه پټول هندوستان قبضه وکړه د پښتنو خاورې د دې په دې وجه رالو چې په وسطی شا کې زری روس را مخې شو دا انگریز سردا فکر پیدا شو چې کزاری روس نور راشي او مخنیوی ونه شي نو زما د زرو د مرغۍ ته به خطر پیښ شي هغه د هندوستان ډېر په اسانه په جوله کې پرېوتی و هغه وخت کې انګریز عمداسې قوت و لکه نن چې امریکا ته په دنیا حاوی و او په ډېره مستۍ کې د پښتنو خاورې ته راغی اولنۍ پالیسي ته فارورډ پالیسي وایي فارورډ پالیسی مطلب دا دی چې څوک دته نیغېږي بیچه قوه په مخه ځه د دې پالیسۍ تحت انګریزان ته دریا امو پورې لاړه څنګه چې ما ووې چې پښتنو له ته شکست ورکولی شي خو په پښتنو شکست تسلیمولی نه شي تا برابر ځولی خو یې به در پاسم به که نه هم د دې جذبې تحت په دویم جمعې کې د شهزاد اکبر خان په مشرۍ کې افغانان را پاسېده او د انګریزانو دیارلس زره اووه سوه او څلور دېرش فوجیان سره د سفیر مکناټن او سره د جنرال الیگزانډر بارنس دا یې په خورد کابل او بالاحصار کې قتل کړه یو کس ډاکټر براډن یې پرېښو چې په آس یې سور کو او جلال آباد ته ولېږو چې هلته کې بل جنرال چې دی سیل چې هغه خبر کی چې بر هغه قوت چې کوم دی هغه ټول ختم شوی دی. دې خبرې انګریز ډیر لوی صدمه انګریز ته ورسوله. د هغه څوارلس زره فوج ختم کو، چا ختم کو؟ نوم نشته. هغه چې څنګه د ټوپکو د تورې زور لاره، داسې د قلم زور هم لاره، هغه دا تجزیه وکړه چې افغانانو کې دا مټې د چا دي چې زما څوارلس زره فوج ختم کو. دا خبره زه ځکه کوم چې هر پښتون افغان دی، خو هر افغان پښتون نه دی. دا خبره وضاحت غواړي. زه چې اول دلته کې راغلی وم، ډاکټر کبیر سوری دی خدای وبخښي، چې د هغې د ګوند اولنی کنوینشن و از یې ولا راغوښتلی وم، نو په ګوند کې دا خبره وه چې پښتون سوشل ډیموکراټیک پارټي نوم کېدو که افغان سوشل ډیموکراټیک پارټي نوم کېدو. نو ما ورته ویل چې دې کې یو فرق دی چې هر پښتون افغان دی، خو هر افغان پښتون نه دی. انګریز چې دې تجزیې ته ورسېده چې دا مټې د پښتنو دی، نو دې اولنی غاصب دی چې د قام قوت په دې طریقه ختم کو چې د پښتنو خاوره او قام څلور ټوکړی کړو. د فارور پالیسی نه پس انګریز په ذهن کې خدا وا چې د پښتون قوت مات کی، یو بل پالیسی هغې قائم کړه چې هغې ته سټیټک یا کنټینټ پالیسی وایي. د هغې مطلب دا و چې یو کرخه راکاږه، د هغې نه لاندې ته خپل ځان سنبالوه، او د هغې نه بره که هر څه کېږي ته په غرض بلره. دا پالیسی هم کامیابه نه شوه، ځکه چې که انګریز نه ورته نو پښتنو د تورنګزو د حاجي صاحب په مشرۍ کې د مومندو نه غزاګانې کولې، وزیرو او مسجدو د فقیر ای پی په مشرۍ کې د وزیرستان نه غزاګانې کولې، افریدو په پېښور او چوڼۍ باندې حملې کولې، یوسفزو په امبیلا باندې حملې کولې. د دې پالیسۍ چې کامیاب نه شوه، د دې نه پس درېمه پالیسي انګریز قائم کړه چې هغې ته درېغبرګ سرحد وایي. انګریزۍ کې ورته تھری فور فرنټیر وایي. سرحد یو وي، سرحد درې نه. د دې مقصد دا و چې پښتون قام او د قام خاوره تقسیم کړي. د اولنۍ کرخه په دریامو راښوده چې هغه هم بې نومه ده، د هغې نوم نشته، چې هغه د ده او د زاري روس په منځ کې سرحد و. د افغانستان چې کوم وفد و، د هغه مشري افغان نه کوله، د هغه مشري انګریز سایمن کوله، په سایمن کمیشن باندې مشهور دی. یو کرخه هلته کې راښوده، د زاري روس او د انګریز په منځ کې، تاجی برطانیہ په منځ کې سرحد و. بل کرخه د ډیورنډ کرخه راښودا، دا په هغه وخت کې هم چې چا راښودا نو دا سرحد نه و، دا یې صرف د تقسیم د پاره راښودا. د انګریز په وخت کې چې چا دا کرخه راښوده نو هغه په وخت کې د سرک نه علاوه، خو د دې اړو سوال نه پیدا کېده چې د ډیورنډ د کرخه نه بره افغانان ښکته راځي او د ښکته نه افغانان بره ځي. په سرک باندې اوم په پاسپورټ او په ویزا باندې څوک نه تا، پر اډفا پاس بته چې سرحدي په هغې باندې بته په پاسپورټ او په ویزا ځې. درېمه کرخه هغه د ډیورنډ د کرخې نه لاندې، چې د هغې کرخې او د ډیورنډ د کرخې په منځ کې دا قبایل کړو، هغه کرخه اوم سرحد و. هغه کرخه د برټش انډیا ورته به کو حکومت هند ورته به داغه سرحد و. د هندوستان کوم سرحدي قوا چې دي چې هغه ته فرنټیر کور وای، هغه ته فرنټیر کانسټیبلری وای، چې هغه سرحدي قوا دي، د هغې څوکۍ د هغې کرخې نه بره قبایلو کې نشته، د ډیورنډ د کرخې سره نشته. هغه د حکومت هند سرحدو د کم چا کم قوت چې دا کرخې راخو دی، د دې قوت په تصور کې همدانه وه چې څلور پنځوس کاله به یو نوی ملک راځي وجود ته د پاکستان په نوم، او هغه به بیا دا کوشش کوي چې د ډیورنډ کرخه چې کده دا زما سرحد دی، چې چا کرخه راخو دی ما ته څنګه وایي چې دغه په تصور کې دا خبره نه شو راتلی چې د ډیورنډ کرخه به سرحد کیږي. نن تاسو او دې ته وګورئ، یعنی یو ہے پاکستان دے، ہندوستان تے فریاد گئی جے پاکستان نا فساد گر راضی دہشت گر راضی او زمنگ پخاور کے فساد گئی، نو فریاد جے ہندوستان گئی نو ہندوستان باڑ لگئی پا لائن آف کنٹرول کشمیر سرا ہندوستان باڑ لگئی، او پاکستان جے چان فریاد کی گیا اگر پہ اعتراض گئی اگر وہ جدا ہندوستان زیادہ کی دا بین الاقوام دا قانون نا خلاف گئی، او دا وہی چی لائن آف کنٹرول یو قوم جدا کرے دے دا یو قوم پمنس کے دے دا یو قوم جدا گئی ام یو ملک پاکستان دے، مغرب تا افغانستان فریاد گئی چی دا پاکستان نا دا شدگرد رازی او منگس پمل کے فساد گئی، فریاد افغانستان گئی او باڑ لگئی پاکستان، ال تک فریاد ہندوستان کی او باڑ ام ہندوستان لگئی او پاکستان پہ اعتراض گئی، دل تک فریاد افغانستان گئی او باڑ لگئی پاکستان. منطق صرف دا دے چھ پاکستان پہ ہر صورت کوشش دا گئی چې د ډیورنډ کرخه چې کوم دی دا دغه بین الاقوامي سرحد شي، لیکن دا وسره هغه حکومت هم نه ده منلی چې په پېښور کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په صدارت کې د افغانستان د پاره حکومت جوړ شو، صبغت الله مجددي صدر شو، او درې میاشتې پس به بیا ربانی صدر کېده، هغه حکومت وسره هم نه ده منلی. طالبان چې پاکستان د عیسائی په مشرے کې هغه تربیه کړو او افغانستان ته ولېګل، هغه طالبان هم سره نه منلې. نن به حامد کرزی څنګه ونی، یو پښتون هم د ډیورنډ کرخه چې کوم دی هغه بین الاقوامي سرحد چرته هم نشي منلې. کاهے کشمیریان یو قوم دے اور پاکستان وہی جب لائن آف کنٹرول یو قوم جدا کرے دے دیکھیے باڑ لگول جرم دے، نو لائن آف کنٹرول کو یو قوم نو یو خاندان جدا کرے دے، اور دل دکے پاکستان سے کم نے باڑ لگائی ادھر خپل وجوہات ہم دے. نن تاسو کو رہے سوار لے سے برسل کا لوشو منگ بہ شد قام موجود نہ لرو تقسیم پر دیو خاور اب تقسیم دا، آیا منگ کے دا جذبہ شتا دا احساس را پکشتا چدا منگ یو قوم یو چا تقسیم کریو، او آیا زمن مستقبل پدی تقسیم حالت کشتا او کنیشتا، نو بیا منگ دا اتحاد دا پر سکو. نن ام زمن د موجوده د افغانستان د پارلیمان پښتانه غړي چې سیاسي ژوند دی تر کړی دی، نن د پارلیمان غړي دی، نن هغه موږ ته اعلان دی د ډیورنډ کرخه نه اعلان دی پښتنو ته. زموږ یو ملګری اقبال افریدی هغه دی وی چې که تاسو دا خبره د وحدت کوئ نو که دلته کې یو غورځنګ تاسو جوړ گئی او بیا یې کوئ نو څه خبر ده خو که دلته کې غورځنګ نه تاسو دا خبره کوئ نو هغه وایي چې موږ ته تاوان دی. جلال آباد کې د باچا خان کلیزه کې زه حاضر وم، هغه ممبر ناست و. ما به چې زه تپوس کوم چې انګریز د عمل د ټول پښتون افغان قوم سره کړی دی که د ډیورنډ د کرښې نه لاندې افغانانو سره کړی دی که د ټول پښتون قوم سره کړی، نو بیا خو به جنبش به غواړي، غورځنګ به غواړي، خو په ټول پښتنو کې به غورځنګ پیدا کول غواړي که نه. نو ما وی چې زه د ډیورنډ د کرښې نه بره زموږ وروڼه نن هم په دې ذهن کې سوچ کوي چې د ډیورنډ خبره راځي نو هغه زموږ سره احسان کوي. نو ما ورته وی چې دا خو زموږ سره یوازې د عمل نه دی شوی، خو د ټول پښتون افغان قام سره شوی دی. یو طرف ته نن هم د پښتنو د پارلمان د غړو د سیاسي کسانو دا ذهن دی، بل طرف ته د مزار شریف گورنر عطا محمد نور یو څو میاشتې کېږي چې دغه بیان راغلی وو او غونډې ته خطاب کړی وو، په هغه کې ویلی وو چې د افغانستان مسلې چې کوم دي کشالې چې څونه دي دا په دې وجه دي چې افغانستان د ډیورنډ کرښه بین الاقوامي سرحد نه تسلیموي او باید چې افغانستان دا کرښه بین الاقوامي سرحد تسلیم کړي. ما پېښور کې اخباراتو ته بیان ورکړو، ما وی چې زه عطا محمد نور ته وایم چې که پښتانه یو شي قومي وحدت حاصل کړي نو عطا محمد نور صاحب ستا وزن به د دې نه هم یو پلس زیات شي، ته ولې دا کوشش کې چې پښتانه دې مستقل تقسیم شي؟ دې حالاتو کې نن تاسو ته دا کشاله در پېښه ده. کبیر ستوری د خدای وبخښي هغه خپل ټول ژوند دې توقف کړی و چې قومي وحدت حاصل شي. زه د دې ذهن یم د سکول د وخت نه زه دا خبره کوم چې د پښتنو کشالې چې څو پورې قومي وحدت نه حاصل کړی، قوم نه وجود د قوم نه مخکې به څنګه ترقی به څنګه کوي، څوک به ترقی کوي که دا احساس پیدا نه شي؟ نو ما څنګه چې عرض وکړو چې آیا موږ دلته کې ناست یو؟ کبیر ستوری خو د ژوند هدف لاره هغه ورته واضح و. آیا موږ چې دلته کې موږ دا خویندې ناستې دي موږ ناست یو، موږ په دې غور کړی دی زموږ د ژوند هدف موږ ټاکلی دی؟ او که د ژوند هدف هم نه ټاکلی نو بیا آیا دا ژوند ژوند دی؟ صرف دا چې خوراک او اسکاک او د سر سوره دی دا خو زناور هم کوي، عرش دی د ځان رسۍ. او بیا زه درته پښتنو یو خبره کوم، نن د دې خبرې د ټولو نه زیات اهمیت راغلی دی چې په کوم لار کبیر ستوری روانو، نن باید چې که موږ د هغه احترام زموږ په زړه کې نو چې دې ته ځان واضح کړو چې یوازې دا نه چې هغه قوم وي وحدت سوار له زبر سل کاله وشو موږ حاصل نه کړو، خو نن زه د څو کالو نه دا خبره کوم چې زموږ دا منطقه په دې حالت نه پاتې کېږي، دې کې بدلون را روان دی. ما به د دې نه مخکې وي چې زما هغه سیاسي شعور ما ته دا وایي چې بدلون روان دی، خو زه په دلیل دا نه شم ویلی چې څنګه را روان دی. اوس چې د افغانستان ته د امریکای او د نیټو فوجونه رالو، زه اوس دا خبر کوم چې دا دغه بدلون اولنی قدم دی، اولنی آغاز دی. نو چې دلته کې سبا له په دې منطقه کې بدلون کېږي راځي، نو قومونه به د قومونو په حیث باندې د خپل حق غوښتنه کوي، مطالبه کوي. نو زمونږ قومي وجود نشته، زمونږ قومي خلو نشته، زمونږ د حق مطالبه به څوک کوي؟ دا چې اوس د امریکې سره د پښتنو دا تصادم راغی، دا هم زه ورته وایم چې دا په دې راغی چې د پښتنو یو منلې خوله یو وجود نشته. که دا وجود وی یو منلې خوله وی نو زمنګ او د امریکایانو د تصادم د جګړې سوال پیدا کیږي نه، زمنګ او دغې د مفاداتو ټکر نشته، تضاد نشته. امریکایان دې منطقې له د سپریم پاور د مفاداتو لپاره راغلي دي، هغه د چین مخنیوی کوي او د وسط ایشیا منابع چې کوم دي هغه خپل تصرف کراولي. منګه نه د دې مطالبه کولی شو او نه موږ دا توان لرو چې دغه سره زموږ تصادم راشي. موږ د زیات نه زیات خپل قومي وحدت غواړو، او چې زموږ قومي وحدت حاصل شي نو دا د امریکې په مفاد کې راځي، ځکه چې تر سو پورې په دې منطقه کې امن نه راغلی نو دغه چې کوم دی دا مسلې نه حل کیږي. دا بهاله حل کیږي چې دلته کې امن راشي، او امن ظاهره خبره ده چې یو وجود تا په امن نیم کړی دا کوي نه چرې نشي بندې دی تر څو پورې چې تا ګنډلې نه، چې د پښتنو امن نه د وحدت نه قومي امن بنئ. زمونږ بدقسمتی ده چې امریکا راتله د طالبانو حکومت، طالبان خو یقیني خبر دا ده چې چا راچوت کړي وو که نه، دغه قوتونه راچوت کړي وو چې په شایه دا امریکا وه، که امریکا په شانه به زه دا په یقین باندې ویلی شم چې سعودي چرې د طالبانو حکومت نشي تسلیمولی، پاکستاني چرې نشي تسلیمولی. د بې نظیري په وخت کې د جنرال بابر هیڅ چرې دا ډیوټي د شو لګې دی چې هغه د طالبان منظم کیا ہو دا عیسائی په سرکار دګه کې دی ولېږي. پاول سر کې پشا باندې امریکا هم وه، خو وروسته چې دا طالب عمل راغی نو هغې تخپې ویستې، او طالب خوشونکې د طالب ذهن لارو هغه وی چې اسامه بن لادن دا زمونږ میلمه دی، القاعده والے زمونږ میلمه دي. خو ډېره ظاهره خبر ده چې که اسامه بن لادن تاسو راغوښتلی، تاسو دعوت ورلېږلی، تاسو منظم کړی، تاسو لا اسلحه او پیسې ورکړي، بیا ستاسو میلمه دی. ٹھیک ده، د پښتون لار دادا چې میلمه په آسانه نه ورکوي. که القاعدی والا د عرب ملکونو تاسو راویستلی او بدلله کې منظم کړي، بیا خو ستاسو میلمه نه دي. خو که دا د امریکې سی اے والا راویستلی او هغې منظم کړي نو ستاسو میلمه د کوم ځای نه راغی، او بیا خو طالب طالب په دې هم نه پوه چې زه د دې قوت سره ټکر اخلم. آیا زه د دې قوت د ټکر جوګیم؟ تاسو وګورئ مختصر خبره، شمالی هند، شمالی اتحاد، هند شمالی اتحاد والا ام شریعت غوښتو، طالبانو هم شریعت غوښتو، شریعت هویو دی شریعت کې خو تور او سپین نشته. امریکې ته دلته کې ضرورت و، امریکې ته وسله ورکول څه ګران نه و، هغې ته ډالر ورکول څه ګران نه و، هغې ته که مشکل و نه هغه دا و چې امریکې ته د امریکاني تابوت لاړ شي. نو دغه دا پالیسي وه چې ډالر به زه ورکوم، اسلحه به زه ورکوم، خو چې څوک مخکې شي او دا مقاصد حل کړي. چونکې شمالي اتحاد کې اتفاق و پښتنو کې نشته، شمالي اتحاد یو د هغې خوله وه، د پښتنو مشترکه خوله نه وه. نتیجه دا شوه چې دلته کې د امریکې د قوت سره د طالبانو تصادم راغی. طالبانو ځان ته پښتانه نه وي، وو خو پښتانه، وو خو د افغانستان د مشرقي او جنوبي حصو چې کوم ځای کې پښتانه اوسي د هغې وو. امریکې په هغه ځای باندې بمباري وکړه، زنانه پکې مړې شوې، ماشومان مړ شو، فوج کشي وکړه په هغې کې، خلک مړ شو، هغه نفرت نور زیات شو. یعنې منګا او د هغې د تصادم حق شته نه، او خبره زمونږ غاړې ته راله د په دې وجه چې زمونږ قومي وجود نشته، قومي خوله زمونږ نشته. زه تاسو ته خاص کر چې د ملک نه بهر کم زمونږ پښتانه رونه تاسو اوسېدل کې په یورپ کې، په امریکا کې، په نورو ملکونو کې، زه تاسو ته وایم چې ستاسو د ټولو نه زیات ځي بوري نن راځي. ستاسو حیثیت د قوم د سفیرانو دی. تاسو چې دلته کې په پټفات خبره وکړي هغه ټولې دنیا ته رسي، هلته کې کسل ته مړ کی د هغې خبر په عمل کې هم نه رسي، دنیا خو سوال نه پیدا کی. نو زه دلته کې دستوري د تلین په دې موقع باندھے دا پی ایس ڈی پی دے مشران تبیم چپتا سو ڈیر زیادہ سے موری راضی ددی مرگری دا مخامخ ناسی اقبال راتا مخامخ ناسی دانور ناسی اگی تبیم چستا سو در ٹول دا سی موری راضی چدا کم گن جوڑ دے دا کم تنظیم جوڑ دے دے ڈیر لوئے کار کڑے دے چدا دن منتشر نشی دا دن ز ہمیشہ خپل مرګرو سره دا خبر کوم یو مثال پیش کوم زمونږ ته علاقه کې د یو سړی زوی زلمی شو هغه پلار دی وی چې زه خو زلمی شو یم اوس مال واده پکار دی هغه وته وی واده خو بدل کوم ځکه چې زلمی هغه وته وی که زه ډېر صبر کوم قضا ماسپخې نه پور کوم. نو زمونږ پښتانه اول خو تنظیم جوړی نه ځکه چې پښتنو کې ټول مشران دي کشر پکې نشته خو چې تنظیم جوړ کی بیا ورانولو ته د قضا ماسپخې نه پورې صبر نه کوي بیا زر زر ولړي. نو زه دې ته مو وایم چې مهرباني وکړئ چې دا تنظیم نه وران نه شي. ما ورته د هغه ځینم ټلیفون نه کړی دی مشرانو ته چې تاسو ته زه دا خواست کوم چې د ستوري په مشرۍ کې تاسو ډېر لوی کار کړی او دې ګوند ډېر لوی کار خدمات کړي دي د پښتنو. زه تاسو ته دا خواست کوم چې دا تنظیم په ځای دی چې ستاسو نه وران شي دا نور پیاوړی کوي دا نور مضبوط کوي. او دا د برطانیې نه ډاکټر مجید راغلی دی دا زمونږ ورور یوسف زی راغلی دی فضل ربی خان راغلی دی دې ته دا خواست کوم چې هلته کې ستاسو دا فرض راځي چې تاسو نن د دې قوم د دغه مطالب چې څونه مخکې کولی شئ دا ستاسو قوم هلته کې نشي مخکې کولی. ستاسو باندې دا فرض راځي چې دې ته لاره واره کوي. د دنیا په قومونو کې وشتمه صدې شروع شوه د دنیا په قومونو کې ستاسو فرض جوړیږي چې پښتانه باندې یو قوم په حیثیت باندې راشي. ما د ټولو پښتنو جرګه راغوښته د دې څلورو اڼو حصو په 2001 کې. نو پاټای زما په نسبت اندازې موري لګولو چې د مشرانو لپاره دعوت نامې ته په خپل لاس ورکې. قاضي حسین احمد مشر اور دے ڈاکٹر دے ڈاکٹر رفیق الرحمان اب ماں تبھی جدا سے بہو جسے بہ ڈوڑا حکم تو بہت سواد ناراشی حسین احمد بد لاہور ناراشی اب منگے نہ سو لازمی خبر ہو جی حسین احمد خوب بے چی اسلامی عما ماں تبھی چی صرف تا دادا چاول دی جی مسلمان یا وغیرہ اسلامی عما خبر بن گئی خزست دادا تپوس دن قوم چتو اسلامی امت تپکم نم باندھے اور دے مصرے خود مصری پہ نم ورزی شام بد شامی پہ نم ورزی سعودی بد سعودی پہ نم ورزی اردن بد اردنی پہ نم ورزی تب کب نم ورزی. اول مہربانی کا خپل قومی وجود پیدا کا بے بھلا جی بھی خبر ہے جب مسلمان خو اسلامی امت طرف بجے گا نا قومی وجود نشتا ستاسو دا ٹول دا جی موریہ رضی دا جسونا بے اتفاقی دا دا سوات مخکې ریاست دا والی زوی دی اورنگزیب نومې ولیات په هغه وخت کې گورنر هم پاتې شوی دی چې کله هغه ما سره یوځای شي نو سمدستي وایي چې تا ول د خپل خاندان د هغه بیا بر ټول قوم اله ورو سره یو کې دې طرف نه ډډه کول غواړي دې اتحاد طرف ته یو کېدلو طرف ته چې کوم دی او هغه دا دی چې که تاسو خیال وکړئ دا پښتون چې د پردي سونه پیټې وړي دغه چې سونه ناروا وړي د خپل تره د زوی اوف قدرې نه برداشت کوي. او که تپوس دی وکړو د ډېر تعلیم یافته کسانو نه چې تربور څه ته وایي نو ما په خیال پسلو کې به یو تن دا ونه وایي چې د تره بور دی نو ځکه تربور دی اب وایي چې دشمن ته وایي. نو چې تا ولنه شاخ کټکې بیا ونه به څنګه جوړي. زه دل تک ستوری دی خدای وبخي هغه په دې حالت کې پښتون آزاد نه غاړه غلام غاړه. او هغه وای په دې باندې د خپل خبره هم ختمو ما ستوری وای امید د هدف ساده په امید باندې جمع دی دی امید د ستوري شتا چې پښتون به آزادېږي. او زما دا یقین دی چې په کوم ورځ پښتنو خپل قومي وحدت حاصل کړ، بیا د دې سوال پیدا کیږي چې په پښتنو باندې یعنی څوک اعلان دي کی یا څوک پہ. زه د کالج د وحدت وایم چې پښتون به حیثیت د فرد د دنیا د کم قوم سره چې په مقابله کې واچو کم مخکې نه ځي شاته بنه پاتې کیږي، خو ګټې قام کولی شي، ګټې افراد نشي کولی، افراد کارنامې کولی شي. که ګټې ګټو افرادو ګټې کولی شوې، نو زه بیا د دې یقین یم چې سر به د حضرت حسین رضی الله عنه پرې شوې، سر به د یزید پرې شو. ځکه یوازې دا نه چې حضرت حسین رضی الله عنه د پیغمبر خدا نوسی و، خو ټول په دې متفق دي چې په حق و، په حق و مو د پیغمبر نوسی مو، او چونکې قام د یزید سره ولاړو سر د حسین پرې شو. نو که دا حالت دی زموږ، نو دا پسماندگی، دا بے علمی، دا جہالت، دا بے کوری، دا به زموږ برخی. او که کله دا حساب نو زه هغه خپل رور چې هغه د افغانستان د پارلمان غړی دی هغه ته وایم چې وروره سره د دغه پوه یې، سره د دغه سیاست چې تا کړی دی، زه ستا خبره منم چې بغیر د غورځنګ نه دا خبره نه کیږي، دا مطلب نه حاصلېږي، خو دا غورځنګ به ټول افغانان پښتانه هغه پیدا کوي، نو الب کیږي. یوازې د ډیورنډ د کرښې نه لاندې پښتانه چې کوم دي، د دې په غورځنګ به نه کیږي. ستاسو ډیره شکریہ، ډیره مننه. السلام علیکم.